شما که باید جدا با این برخورد شود. اما قسم که ما در وایرس پریونشن یا
استور بسیار تشکر آقای مایاس خانگوی وزارت صحت و دکتر جمشید رسا روانپزشک و همچنان از توفیق صدیقی خبرنگار فعال جامعه مدنی. برنامه به اینجا به پایان میرسه. شنوندگان عزیز خدا نگهدار، وقت بخیر.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر 3 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په لومړی نیمای کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کرونا وایرس په اړه باندې په خپل پیغام کې وویل چې حکومت هڅه کوي اوسنۍ وضع کنټرول کړي. په افغانستان کې په کرونا وایرس 1029 کسان اخته شوي چې له ډلې 13 کسان مړه شوي دي. دا مدثر موضوع ده. دا هم اورئ چې په امریکا کې د لومړي وار لپاره په تاریخ کې د تیلو بیا له 0 سنتو هم راښکته شوه، یعنی په وړیا شول. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالې بشیر وایي.
لومړی د جنو خبرونو سرچکی. د افغانستان جمهوری ریاست د کرونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره د ولسوالیو پر کچه د مرکزونو د جوړېدو د پلان خبر ورکوي. په ننګرهار ولایت کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر 14 او په لغمان کې 14 تن لوړ شو. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د هیواد په 1.5 ښارونو کې به 4 ورځنۍ ګرځبندیز نافذ کړي. بشپړه خبرونه. د افغانستان جمهوری ریاست د کرونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره د ولسوالیو پر کچه د مرکزونو د جوړېدو د پلان خبر ورکوي. ارګ په یو خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خپور سو وایي ولسمشر اشرف غنی د عامې روغتیا وزارت ته دنده سپارلې چې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې د داسې مرکزونو د جوړولو امکانات وڅېړي چې له 20 نیولې تر 500 پورې بسترونه ولري. د خبر پاڼې لمخې شاغلی غنی دا څرګندونی د هیواد له ولسوالانو سره د ویډیو کانفرنس لاره په خبرو کې وکړې. په خبر پاڼې کې د ولسمشر لقوله راغلی دی چې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې د چټکولو لپاره په ټولو ولایتونو کې ځانګړی معاونیت جوړیږي. په ننګرهار ولایت کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیر 14 او په لغمان کې 14 تل لوړ سو. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د کورونا ویروس د تشخیص په لابراتوار کې په تیرو 24 ساعتونو کې 14 معاینات سوي چې پکې 15 د ننګرهار او 9 د لغمان ولایت اړوند دي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویاند ظاهر عادل ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار له تشخیص سویو پیښو څخه یې 4 مثبتې او یوه منفي، او همداراز د لغمان ولایت له پیښو یې 15 مثبتې او یوه یې منفي ده. د لغمان ولایتي چارواکي هم د لغمان د 50 نوي پیښو د ثبت خبر تاییدوي او وایي چې په دې ولایت کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 14 ته رسیدلی دی. د خوست پر والی په موټر بم حمله کې 14 کسان ټپیان شوي دي. نن سهار 10 بجې د خوست د والی د موټر پر کاروان په بمیا برید کې 2 پوځیان او 12 ولسي وګړي ټپیان شوي دي. یاد موټر بم برید د خوست ادارې کمپلیکس ته نږدې له جمهوریت دروازې سره سوی دی. د خوست والی ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل له دې پیښې د خوست والی محمد حلیم فدایی روغ وتلی، خو د ده په تعقیبي موټر کې 2 ساتونکي ټپیان سوي دي. منګل وویل د چاودنې سیمې ته نږدې د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 ولسي وګړي هم ټپیان سوي چې د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته لیږل سوي، او د دې برید د ټولو ټپیانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. یوې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې چاودیدونکي مواد په یوه سراچه موټر کې ځای پر ځای سوي وو، خو موټر په بشپړه ډول ټوټې ټوټې سوی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د مالیه وزارت وایي له دې هیواد سره د کورونا ویروس د مبارزې په هدف د نړیوال بانک لومړنۍ مرسته یې ترلاسه کړې ده. د دې وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا ویروس د مبارزې په هدف د 10.4 میلیونه ډالرو د مرستې ژمنه کړې وه چې 40 میلیونه ډالر یې افغانستان ته انتقال شوه. ښاغلی مسجدی وویل د دغه مرستو لمړنۍ برخه چې 40 میلیونه ډالر کېږي افغانستان ته انتقال شوی، لکه څنګه مو چې وړاندې هم وویل نړیوال بانک دغه مرستو ته ژمن دی او دا مرستې به دوام ولري. ښاغلی مسجدی وایي دا مرستې د کورونا ویروس سره د مبارزې او دغه شان د روغتیایي برخې د ښه کېدو په هدف مصرفېږي. تاسیس مژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پروند اعلان وکړ چې د هیواد په یو دیرش شهرونو کې به څلور ورځنۍ ګرځبندیز نافذ کړي. ښاغلی اردوغان پروند اپریل په 6مه نیټه د کابینې له غونډې وروسته وویل چې د دې کار هدف په ترکیه کې د کورونا ویروس د خپرېدو مخنیوی دی. دی وایي موږ خاص پلان لرو چې په یو دیرش ولایتونو کې د اپریل په 23مه، 24مه، 25مه او 26مه نیټو ګرځبندیز ولګوو او ورځنۍ چارې حداقل ته ورسوو. د ترکیې حکومت د تیرو دوو اونیو د پای په دوه ورځې رخصتیو کې هم دا اقدامات نافذ کړي وو. ښاغلی اردوغان وویل چې دا ځل به د ملي ورځو د رخصتیو له کبله د ګرځبندیز موده اوږده وي. او د یو نوي راپور له مخې دا پرله پسې څلورم کال دی چې په نړۍ کې د اعدام سزا په تیره یوه لسیزه کې تر بل هر وخت کمه سوې ده. په ټوله نړۍ کې سږ کال یوازې په 20 هیوادونو کې 655 کسان اعدام سوي چې د 2018 کال په پرتله 33% کموالی شي. د بخښنې نړیوال سازمان د څیړنو وکالت او پالیسۍ مشره کلیر اولګار وایي اعدام وژنونکي او غیر انساني سزا ده او هیڅ ثبوت نشته چې دا سزا به د حبس پرته جنایتونه کم کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د کرونا ویروس په اړه په یو پیغام کې وویل چې هیواد یې هڅه کوي، په خاصه توګه حکومت یې هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي او د ډېرې خرابې مخه ونیسي.
زموږ هڅه دا ده چې په واقعي او بنسټیز تدبیر دغه حالت وساتو او درېمې مرحلې یعنی فلاکت ته د تللو مخنیوی وکړو.
افغان حکومت وایي تر ډیره پورې هڅه کړې ده چې د کرونا وایروس د لا خپراوي مخه ونیسي. هلته په 1092 کسانو کې د کرونا وایروس مثبته معاینه شوې ده او له امله 6 کسان مړه شوي دي. په امریکا کې د دوشنبې په ورځ د خامو تیلو بیې په بېساري ډول راولوېدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د بیو له کمښت سره به هلته زیرمې ډکې شي. د تیلو په بیو کې دا بې صادقي کمی چې تاسو ګورئ دا ډیرو خلکو لپاره په یو ډیر جالبه ساته کې دي. موږ د پټرولیم ملي زیرمې ډکوو. هلته د خامو تیلو بیې منفي 10 سنټو ته راکمې شوې، یعنې په وړیا توګه باندې خلکو ته ورکول کیږي. او دا هم اوري چې د یو وژل شوي طالب زوی وایي چې د په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په تمه دی.
پلار چې کله سړي بیا خو هر څه خو یو چې کله سړي نه پلور لور شي هر شی ورته سخت وي. زه خو خپل دا غواړم چې په افغانستان کې سوله راشي.
وسم راځو د پروګرام پیل ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي ډیر ژر به د هیواد بېوزلو او غریبو کورنیو سره د خوراکي توکو د مرستې لړۍ پیل شي. ولسمشر غنی نن د کرونا ویروس سره د مبارزې او له بېوزلو سره د مرستو لپاره د دولت د پروژو په اړه ملت په خپل پیغام کې وویل حکومت یې هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي. د افغانستان ولسمشر همداراز له خلکو هم غوښتي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. امید زهیر ملاو نور جزئیات.
ورستربلی په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبت پیښو لډیری دو سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی د وضعیت د مدیریت پاړه د خپل حکومت له هڅو خبر ورکوي. ولسمشر غنی د سشن به پورس کورونا سره د مبارزې او لبی وزل سره د مرستو لپاره د دولت د پروژو پاړه ملت ته خپل پیغام کې وویل ډیر ژر به د هیواد لبی وزل او فقیرانو سره د بیا لابلو لارو د خوراکي توکو د مرستې لړۍ پیل شي.
قرار است به زودی
ولسمشر وایي تمه ډیر ژر د هیواد بې وزل ته د خارډون لانویانو په ولسوالیو کې کې د جماعتونو د کلیو د پراختیا شوراګانو او نورو بنسټونو لپاره د ډوډۍ خوراکي توکو او د ژوند نورو لمړنیو او اساسي توکو د ویش زمينه برابر
کړو. فراهم سازید.
د افغانستان ولسمشر همدا ډول ډیر ژر د کارمندنې په برخه کې د یو شمیر پروژو د پایل خبر ورکړ، خو خلکو یې هم وغوښتل چې له دې وایروس سره د مبارزې په برخه کې له خپل حکومت سره مرسته وکړي او په خپل کور کې پاتې شي. ولسمشر غنی که څه هم وایي کورونا ټوله نړۍ له ګواښ سره مخ کړي، خو د ده په مشرۍ حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې د دې وایروس له کبله د اوښتونکو زیانونو کچه راکمه او د فلاکت مخه ونیسي.
زموږ هڅه دا ده چې په واقعي او بنسټیز تدبیر دغه حالت وساتو او درېمې مرحلې یعنې فلاکت ته د تللو مخنیوی وکړو. ستاسو د هر فرد مرستې ته اړتیا لرو.
ولسمشر محمد اشرف غنی همدا ډول له کورونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د روغتیایي سکتور د هلو ځلو او د خلکو د چوپړ له کبله هرکلی وکړ او همدا ډول یې له سوداګرو د نرخونو د کنټرول په برخه کې هم مننه وکړه. د افغانستان ولسمشر داسې مهال له کورونا وایروس سره د جدي مبارزې او بېوزلو ته د مرستو رسولو د بهیر له پیل خبر ورکوي چې نن یې ویان صدیق صدیقي وویل د ولسمشر محمد اشرف غنی او د لومړۍ میرمن رولا غنی د کورونا وایروس ازمیښت منفي پایله لرلې ده. ښاغلی صدیقي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ولسمشر روغ دی او هره برخه کې د حکومتوالۍ چارې پر مخ بیایي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې یو شمېر راپورونو کې ویل شوي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ نږدې څلوېښت کارکوونکي په کورونا وایروس اخته دي، خو ارګ بیا یوازې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر شل تنه ښایي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
نن د سیشن بی پرز د سهار 10 بجې د خوست د والی محمد حلیم فدایی پر موټریز کاروان په موټر بم برید کې دوه پوځیان او 12 ولسی وګړي ټپیان شوي دي. یاد موټر بم برید د خوست اداري کمپلیکس ته نږدې جمهوریت دروازې سره تر سره شوی دی. چارواکي وایي د خوست والی حلیم فدایی له دې بریده روغ وتلی، خو په تعقیبي ګاډي کې دوه ساتونکي ټپیان شوي. نور حال له خوست د آزادي اروپا راډیو د مشال څنګه د خبریال نجیب الله خیل پر راپور کې.
نن د سه‌شنبه ورځ سهار 10 بجې د خوست والی محمد حلیم فدایی پر موټریس کاروان موټر بم برید شوی چې نوموړی له دې بریده روغ وتلی، خو دوه ساتونکي او 12 وګړي په کې ټپیان شوي دي. یاد موټر بم برید اداري کمپلیکس ته نږدې جمهوریت دروازه سره شوی دی. د یاد برید د څرنګوالي او تلفاتو په باب د والی ویان طالب منګل آزادۍ راډیو ته وویل
د خوست والی په موټریس کاروان پسې چې هغه اداري کمپلیکس ته پلار او د جمهوریت دروازه سره نږدې د موټر بم حمله شوی چې په خپل والی صاحب د دې پیخي څخه روغ رمټ وتلی. دغه تعقیبي موټر د دې پیخ سره مخامخ شوی چې پاره کې دوه ساتونکي جوبل شوی چې د محلي روغتیایي وزارت د ډاډ ورده. همداشان په دې پیخ کې 12 نور ملکی وګړي چې ماشومان او خزي پکې دي هغه هم جوبل شوی چې د محل په ملکی روغتون کې دي او د درملنې لاندې دي چې جنو وزه د ډاډ ورده.
د پیخ یو عیني شاهد عالمګل چې د اسماعیل خیل مندوزي ولسوالۍ د حیدرخیل د سیمې اوسیدونکو دی، د خپل سترګو لیدلې حال داسې بیانوي.
دومره شدید د مکاوه چې بخي حد نه وتلې کې ساو نره په داونه پیډې ته اوس موټر بم یې کڅه په لوی د چې وو دلته راز کې ولی صاحب موټر وی لوړ وو منیتی کا سون وی لوړو نره وانت کامه سره راکړه. یو تر بدارې را وکسا بل تر بدا کرنټین وکسا د کورونا مرزونه وکسا خې مراد نه غته چې کړتن نه وځي د کنه نرسې باندې مزدرای نشته بل پله دادا مکی دی دا خورون غریبون دا خالق دومره راهم نشته بچا کې چې ودرګو پله خدا عذاب روان دی بل پله مونږ ویلې داسې کو.
د پیخې دوه تنه ټپیان نور رحمان جان او رحیم بادشاہ چې په ولایتي روغتون کې تر درمل نیلاندې دی وای دوی پله را روان ول چې د والی د گاډو پر رسیدو سره یې ودرانه 14 وشوه. دوی وای د 14 په نویات نری پوي شوی، خو دوی پر ځانونو هغه محل پوي شول چې ولایتي روغتون ته لیکدول شي وو.
مو خوس ولایت مقام ته زرنج کې چر وړلی وو سامان وو د دې نه چې پوي رو اتا مزنه ولی موټر نه روغړل وو شو د مانس کې زوی لوړ و مو لړه جگہ شو دم سوالو نور بیا په ځون نه يم پوي شپخانه ته روړل
خبره خدا شوی چې می دازي خپل هوټل مده په کونج کې پدازی کې میګ زش یم خپل والوړم په مقابل دی بس خو یوان اس په موټر تر دو یوان اس په دراشو بس زه خپل کی زختی ته وغورځم.
یوی امنیتی سرچینه د نوم نه خودلو په شرط ویل چې چاودیدون کې تو کې په یو سره چموټر کې ځای پر ځای شي وو، خو گاډی په بشپړ ډول ټوټې ټوټې شوای دی. تر اوسه کومې وسوالې ډلې د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
شیبا پا شیبا تازه خبرونا لا ازادی رادیو څخه.
ازادی رادیو ته په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې غوږیست. د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو کورنۍ په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتون کړي. د طالبانو د یو وژل شوي غړي زوی غواړي جګړه پای ته ورسیږي او د خپل زده کړو ته دوام ورکړي ترڅو د دې خبره انجینیر شي. د جبهې بلې خوا ته د ملي اردو د یو وژل شوي سرتیری پلار وایي که طالبان سوله وکړي دی حاضر دی چې هغوی ته د خپل زوی وینه وبخي. نسیم شفق په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
د طالبانو د وژل شوي غړي زوی د خپل پلار قبر ته راغلی دی. د محمد ادریس پلار حنزله د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي محکمې غړی و. هغه یو کال مخکې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې په خپل کور کې ووژل شو. محمد ادریس چې اوسمهال د یولسم ټولګي زده کوونکی دی وایي نه غواړي چې په جګړې کې ښکیل وي، بلکې هڅه کوي چې په راتلونکي کې انجینیر شي.
نو غواړي په راتلونکي کې څه درنه جوړ شي؟
په راتلونکي کې انجینیر. هغه د پلور چې کله سړي وي هغه خو هر څه ښه وي، او چې کله سړي نه پلور لور شي هر شی ورته سخت وي. سړي ته هر شی سخت سخت کوري، واړه کورونه هم سړي ته ډېر سخت وي، او د یوې خپلې کورنۍ ساتل هغه هم ډېر سخت کار دی او ډېر ذمهواري لري. زه خو خپله دا غواړم چې په افغانستان کې سوله راشي.
د هغه کور د چپ ولسوالۍ سیبک بازار ته څیرمه موقعیت لري. هغه سیمه چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. د دې سیمې اوسیدونکو خونړۍ جګړې تیرې کړې. د دې سیمې یو اوسیدونکی عبدالباري ازادي راډیو ته وویل چې خلک له جګړې ستړي شوي او غواړي چې سوله راشي.
دلته مو خوریونه او تقریبا یو ورځ شهید شو، بیا بل شهید شو، بیا بل شهید شو. وړه وړه یتیمان ټول پاتې دي، د نورو ورورانو ته ورده غاړي دي او بېلم وسره ځتي. نور دا په کلي کې لس دولس نفره شهیدان شوي دي، نو جنګ نه به ولې نه وي خسته.
د جبهې په بلې خوا کې دلته په کابل کې د سلطان محمد کور ته راغلی یم. هغه کس چې درې کاله مخکې د عصمت الله په نوم 13 کلن زوی ووژل شو. عصمت الله د ملي اردو سرتیری و او په کونړ ولایت کې له طالبانو سره په نښته کې وژل شوی. کله چې د عصمت الله یادونه کیږي د پلار په څیره کې غم لورای ښکاري، خو وایي که طالبان د جګړې لاس واخلي دی حاضر دی چې هغوی ته د خپل زوی وینه وبخي.
د افغانستان د غم ځپلي ملت لپاره زه طالبانو ته د خپل زوی وینه بخم څو سوله راشي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې د راوستو تړون د تیر کال د هود په 10 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو. تاکر شوی وای چې له دې تړونه 10 ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرې پیل شي. له هغه وخته نږدې 2 میاشتې تیریږي، خو لا تر اوسه د سولې د بین الافغاني خبرو کوم څرک نه لګیږي. یوه ستونزمنه موضوع چې د بین الافغاني خبرو اترو مخې ډب کړې، د دوحې د تړون سره سم د افغان حکومت لخوا د 5000 طالب بندیانو او د طالبانو له لوري د 1000 تنو بندیانو د خوشي کولو پر سر اختلاف دی. طالبان ټینګار کوي چې باید ټول بندیان په یو وار خوشي شي، خو د افغانستان دولت وایي چې دا بندیان به په تدریجي توګه خوشي کوي. تر اوسه د طالبانو سرګونه بندیان د بګرام له زندان څخه خوشي شوي، او طالبانو هم د افغان حکومت لسګونه تنه بندیان له خپلو زندانونو آزاد کړي دي. د افغانستان په لویو ښارونو کې په تیرو 2 میاشتو کې په نسبي ډول آرامي ده، خو په لرې پرتو سیمو کې تاوتریخوالی دوام لري، او حتی افغان حکومت وایي چې نښتې ډېرې شوي هم دي، خو طالبان د جګړې زیاتوالی نه مني. د دواړو خواوو ترمنځ د جګړو او تاوتریخوالي اصلي قربانیان ملکي وګړي دي، او هغوی ته په نښتو کې ډېر زیانونه اوړي. دلته په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د وژل شوي غړي حنزله کورنۍ د جګړو پای ته رسیدو ته شیبې شماري. په کابل کې چې له دې ځایه 70 کیلومتره لرې دی، د وژل شوي افغان سرتیری عصمت الله کورنۍ هم دې ته په تمه ده چې روانه جګړه پای ومومي او نور څوک د جګړې قرباني نشي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
پوهنې وزارت وایي ډېر ژر به د زده کوونکو لپاره د تدریس په ټپه درېدلی بهیر پیل کړي. د دغه وزارت چارواکي وایي د زده کوونکو لپاره د زده کړې طرحه بشپړه شوې او ازمایښتي بهیر به یې تر راتلونکو ورځو عملي شي. د دې طرحې پر بنسټ د افغانستان له ملي راډیو تلویزیون او د کوچنیو ټولګیو له لارې زده کوونکو ته تدریس کیږي. خو د ولسي جرګې دینی فرهنګي لوړو زده کړو او پوهنې کمیسیون د دې طرحې په عملي کېدو شک څرګندوي. امید ظهیرمل او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت د کورونا وایرس سره د مبارزې او د دې وایرس د لا ډیر خپراوي د مخنیوي په هدف ټول خوندزي تړلې او ژمنه یې کړې چې ژر به په ټلویزیونی او راډیوي ډول د زده کړو درېدلې چاره پیل کړي. د حکومت له دې ژمنې د نږدې یوې میاشتې له تېرېدو وروسته اوس د پوهنې وزارت وایي ژر به د زده کوونکو د زده کړې په ټپه درېدلی بهیر پیل شي. د پوهنې وزارت وایانده نوریا نزهت وایي د زده کوونکو لپاره د زده کړې ورکولو طرحه بشپړه شوې او له درې لارو عملي کیږي. اغلې نزهت د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون به د خپلو څپو له لارې تدریسي بهیر پیلوي تر خوا به هغه سیمو کې چې امکانات نشته د عامه روغتیا وزارت د لارښوونو سره سم کوچني ټولګي جوړ شي او همدا ډول به ښوونیز مواد په زده کوونکو وویشل شي.
هغه پروګرام چې موږ جوړ کړی د ګرمسیرو او سړو سیمو ټولو لپاره دی. دا پروګرام د دوی د تدریس لپاره نصاب له مخې جوړ شوی، یعنی تر کومه ځایه چې زده کړې کړي له هغې وروسته تدریس ورته کیږي. په دې اړه ټول مواد د هر ولایت د پوهنې ریاست ته لیږل شوي دي، ملي راډیو ټلویزیون ته هم ورکړل شوي او له هماغه ځایونو به یې تدریس پیل شي.
د پوهنې وزارت ویان ده د دې پروګرام د پیل د کرنې ټی په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي په سړو سیمو کې بعد ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د ښوونیز کال د پیل له زنګ سره سم دا بهیر پیل شي. که څه هم د پوهنې وزارت ټینګار کوي چې دوی هغو سیمو ته چې برېښنا او اسانتیا نه لري د همدې طرحې له مخې ځانګړی پلان لري او د ښوونیزو موادو په ویش سره به دا ستونزه حل شي. خو د افغانستان د ولسي جرګې د دینی فرهنګي لوړو زده کړو او پوهنې کمیسیون وایي دا طرحه بریالۍ نه ده. د دې کمیسیون غړي عبدالقادر قلاتوال د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ډیر شمیر لري پرتو سیمو زده کوونکي به ونشي کولای په دې ډول زده کړې وکړي. ښاغلی قلاتوال د دې ستونزې د حل لپاره د ښوونیز کال د غزیدو غوښتنه کوي.
بهتره به دا وي چې دا ضایعات چې په دغو کنتین په ورځو کې منځته راغلي دي تعلیمي کال ورته وغځوي یا ساعتونه ورته د تدریس په وخت کې زیات کړي، لږې پرته اصلا ناممکنه ده چې موږ یې جبران کړی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د زده کوونکو لپاره په کور دننه د زده کړې بهیر لومړی په امتحاني ډول پیلېږي او له هغې وروسته به بیا عملي ډګر ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال یوازې د ګوتو په شمیر خصوصي رسنۍ د زده کوونکو لپاره د زده کړو خپرونې خپروي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د دوی سیستم به د هغه نصاب پر بنسټ وي چې د زده کوونکو لپاره په ټولګي کې تدریس کیږي. امید ظهیرمل، آزادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتست. اوس راځو د تیلو په اړه باندې یو راپور ته. په امریکا کې د دوشنبه پر ورځ د خامو تیلو په بې ساري ډول راول ویدي. د کرونا وایرس د وبا له کبله سوداګر هڅه کوي چې خام تیل وانخلي. په ځینو شیبو کې دغلته د تیلو بیې تر منفي اووه دېرشو راټیټې شوې چې د تیلو په تاریخ کې بې سابقې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د تیلو له دې ارزانۍ څخه به د تیلو د ذخیره کولو لپاره کار واخلي.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
اوس هم د تیلو د بایو دراټیټیدو یا وړیا کېدو بشپړ راپور. په امریکا کې د تیلو د هغو قراردادونو بای چې د می په میاشت کې سپارل کیږي صفر ته راښکته شوي. دا په دې معنی ده چې امریکا تولیدونکي د تیلو په سپارلو کې له اخیستونکو نه یوازې پیسې نه غواړي، بلکې مشتریانو ته د تیلو د تسلیمۍ په بدل کې پیسې هم ورکوي. د دې کار سبب دا دی چې د امریکا د تیلو د تاسیساتو ذخیرې د ډکېدو په حال کې دي او د دې هیواد خام تیل نه خرڅلاو لري او نه زیرمه کول آسان دي، چې ساتلې د تولیدونکو لپاره یو ستونزه بدل شوي. په ټانکرونو کې د تیلو ساتل هم لګښت لري او اوس امریکایي تیل تولیدونکي آن چمتو دي چې پیسې ورکړي څو پیرودونکي تیل تسلیم او د ساتونکو او د ساتلو او زیرمه کولو لګښتې لغاړې لري شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د تیلو په بیو کې د دې بې سابقې کمی په اړه خبریالانو ته وویل چې له دې فرصت په استفاده به د تیلو ملي زیرمې ډکې کړي.
Based on the record low price of oil,
خغلی ټرمپ وایي د تیلو په بیو کې دا بې سابقي کمای چې تاسو یې ګورئ دا ډیرو خلکو لپاره په یو ډیر جالب ساته کې دی. موږ د پټرولیم ملي زیرمې ډکوو. په ستراتیژیک ډول تاسو په ستراتیژیکو زیرمو پوهیږئ. موږ غواړو چې له 50 میلیونه بیرلو زیات تیل په خپلو زیرمو کې ذخیره کړو. زموږ ملي زیرمې به په دې تیلو ډکې شي او دا به په اوږده موده کې لومړی ځل وي چې موږ دا زیرمې ډکوو. موږ به دا د ښې بیې لپاره ولرو. د انرژي د نړیوالې ادارې د اټکل له مخې په نړۍ کې د کرونا وایروس په خپرېدو چې نږدې د نړۍ نیمایي وګړي په کورونو کې نیولي، په ورځ کې د نږدې 1.5 میلیونه بیرلو په اندازه د تیلو تقاضا کمه شوې ده. دا هغه څه دي چې په ټوله نړۍ کې تیل تولیدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د نړۍ د تیل تولیدونکو هیوادونو سازمان اوپک په وروستیو کې توافق وکړ چې د می او جون میاشتو کې به د تیلو په تولید د ورځې نږدې 10 میلیونه بیرله کمه راولي. امریکا، ناروی او کاناډا هم منلی چې د تیلو تولید به کموي. همدارنګ د نړۍ د پیاوړو اقتصاد لرونکو شلو هیوادونو ژمنه کړې چې په دوو راتلونکو میاشتو کې به 200 میلیونه بیرل تیل اخلي او ذخیره کوي به. خو له دې ټولو سره سره په نړۍ کې د خامو تیلو بیې په پرلپسې توګه پر رالوېدو دي او سوداګر چمتو نه دي چې د تیلو په برخه کې پانګونه وکړي او یا خام تیل واخلي. د تیلو د بیو کې د بې ساري کمی هغه هیوادونه اندېښمن کړي چې د تیلو او ګازو د صادراتو په عوایدو تکیه دي. په دې کې روسیا، سعودي عربستان، ایران او وینزویلا هم شامل دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
به هم له امریکا یو راپور درته لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د کرونا وایروس د خپرېدو له کبله په موقت ډول امریکا ته د خلکو د مهاجرت پر بهیر بندیز لګولی ډونالد ترامپ په دې اړه یو فرمان هم صادر کړی. په بخښنې سره ډونالد ټرمپ به یو فرمان په دې اړه صادر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې په کووید-19 ناروغۍ د مړو شمیر له 30,000 زیات شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پرون په یو ټویټ کې کورونا وایروس پټ دښمن بللی او لیکلی دی چې د دې دښمن د ماتولو او د دې لپاره چې زیات امریکایان کارونه له لاسه ورنکړي باید داسې یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړي چې د کډوالۍ یا مهاجرت بهیر په موقت ډول ورسره بند سي. د دې خبر ډیر جزئیات نه دي خپاره سوي او نه د څرګنده چې جمهور رئیس به کله دا فرمان لاسلیک کوي. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر تر دې وړاندې په فخر پر دې خبرې کړې چې اروپا او چین ته یې سفر له 2 اونیو راهیسې بند کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو ته د مهاجرت او بل هر ډول سفر لپاره پر ویزه په موقت ډول بندیز لګیدلی دی. د کورونا وایروس د خپرېدو له امله تر 22 میلیونه زیات امریکایان بیکاره شوي دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ او ایالتي مشران اوس پر دې کار کوي چې څرنګه یو پلان جوړ کړي چې پر اساس یې په ایالتونو کې قرار قرار د کورونا وایروس د خپرېدو له امله لګېدلي بندیزونه لرې شي. د امریکا فدرالي حکومت او ایالتي ادارې هڅه کوي چې داسې د بندیزونو د نرمولو پلان جوړ کړي چې د کورونا وایروس د بلې جوپې د راتګ مخنیوی ورسره وشي. په همدې حال کې لوړتبه امریکایي چارواکي ډاکټر انتونی فاوچي خبرداري ورکړی چې نورمال حالت ته د ستنېدو لپاره ګامونه باید په ډیر احتیاط واخیستل سي او باید تر هغه وخت چې کرونا وایروس تر کنټرول لاندې کېږي انتظار وسی. ډاکټر فاوچي د امریکا ای بی سی تلویزیون ته ویلي تر څو چې دا وایروس په حقیقت کې زموږ تر کنټرول لاندې نسی پر اقتصادي بیارغونه کار نسی کېدلی. د امریکا په کانګرس کې وکیلانو د 450 بلیون ډالرو پر یوه لایحه کار تقریبا بشپړ کړی چې د کوچنیو شرکتونو خاوندانو او د روغتونونو سره د مرستې لپاره به ولګول سي.
ستاسو له پیغامونو
صدیق صافی هم د کونړ نه تاسو سره پاړې پیم. زه یو نظر لرم هغه هم دغه د کرونا وایرس په حق لباندې. د ټول افغانانو وروڼو څخه غواړم چې کرونا وایرس ملکي جدي وګڼي او د دې وایرس نه د ځان ژغورنې لپاره کار وکړي. یعنی هغه ځایونه چې هلته راشوي او د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي باید دغه ځایونو ته لاړ نه شي او خپل مشران کشران ته باید پر حق لباندې توصیه وکړي چې مثال هغه ځایونه چې هلته ګڼه ګوڼه وي د هغې نه ځان وساتي.
عثمان د پکتیکا ولایت تم د کوم کومشنه نه اجرا کیږي په وخت نه ورکول کیږي. ولسمه شفم د خوایته سي اشنه په وخت باندې ورکول سي ډیر ستونزمن یو ډیر تکلیف یو مشکلات سره مخامخ یو. وسلام.
زه عبدالله ایم دا لغمان الینګار پلاره کې چې کوم اربکیان دي یا محلیان ورته وایي دا خلک په ازابۍ چا سره جلغوزي یا چا سره چارمغز دي څه شی د خوراکي شیان یي هغه خلکو ناخلي عوام ترېنه ډېر په عذاب دي. د لغمان والي صاحب او داړوند مسؤلینو نه مو غوښتنه کوو چې ته د جدي پام وکړي او د عوام خلک د نور نه په ازابۍ. وسلام مال احترام
زاهد الله ظهیر خبرې کوم د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ نه. خو پیغام مو همدومره وکړل د کوهنا په حق له باندې بار بار بلیل خپل اما پوخاوې خلکو ته واروي ډاکتران خپل اما پوخاوې خلکو ته واروي او اولم دی او موږ دې تر هیله کوو چې ټولو عوام پوه شي په دې باندې چې خپل اما پوخاوې خلک څنګه لومړی ترسره کوي او باید په دې باندې ټول خلک پوه شي ځکه چې وبا مرض دی په ټوله نړۍ کې خپور شوی دی او اوس هم په چټک
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. ملالۍ بشیر به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان جمهوری ریاست د کورونا ویروس د ناروغانو د درملنې لپاره د ولسوالیو پر کچه د مرکزونو د جوړېدو ته پلان خبر ورکړ. اټ پیوه خبر پانه کې وایي ولسمشر اشرف غنی د عامې روغتیا وزارت ته دنده سپارلې چې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې د داسې مرکزونو د جوړولو امکانات وڅېړي چې له شلو نیولې تر 500 پورې بسترونه ولري. په ننګرهار ولایت کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمېر 14 او په لغمان کې 14 تر لوړ شو. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د کورونا ویروس د تشخیص په لابراتوار کې په تیرو 24 ساعتونو کې 14 معاینات شوي چې پکې 15 د ننګرهار او 9 د لغمان ولایت اړوند دي. د خوست پر والي په موټر بم حمله کې 14 کسان ټپیان شوي دي. نن سهار 10 بجې د خوست د والي د موټر پر کاروان په بمې برید کې 2 پوځیان او 12 ولسي وګړي ټپیان شوي دي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي له دې هیواد سره د کورونا ویروس د مبارزې په هدف د نړیوال بانک لومړنۍ مرسته ترلاسه کړې ده. د دې وزارت په اند شمرود خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا ویروس د مبارزې په هدف د 10.4 میلیون ډالرو د مرستې ژمنه کړې وه چې 40 میلیون ډالر یې افغانستان ته انتقال شوه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د هیواد په 1 ښارونو کې به 4 ورځنۍ ګرز بندیز نافذ کړي او د یو نوي راپور له مخې دا پرله پسې 4 کال دی چې په نړۍ کې د اعدام سزا په تیره یوه لسیزه کې تر بل هر وخت کمه شوې.
لاند خبرونه مو واوریدل. ازادي راډیو کولای شي تفصيلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. په هلمند کې د غنمو فصلونو ته مرزونه پیدا شوي. د هلمند د کرنې د ریاست مسولین وایي په سلګونو کروندګر دغه مرزونو له امله دوی ته مراجعه کوي خو د سرخک په نوم دغه مرز ته تر اوسه دارو نه دي موندل شوي. کروندګر وایي د سرخک مرز د دوی غنم د ودې او نمو څخه چولې دي. د کرنې د ریاست مسولین وایي د غنمو فصلونو کې دغه نوی مرز به د هغو پر حاصلاتو ډېره بد اغېز وکړي. په دې اړه د هلمند د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي راپور واورئ. تفصیلي راپور دی. تر هغه وروسته د ګوړی اچار او د خزو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام مهیروي.
د سرخک په نوم د هلمند په غنمو کې را پیدا شوی مرض په خوا تر دې نه و او په لومړي ځلې د نږدې ټول هلمند د غنمو کروندې متاثره کړې دي. کروندګر وایي د سرخک دغه نوي مرض د غنمو واده په ټپه درولې ده.